באמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנה
סדאי
پاکستان وایي چې افغان سوداګرو ته به اجازه ورکړي چې خپل مالونه د افغانستان په موټر کې پاکستانی بندرونو ته ورسوي. د لوګر د ولایت خلکو د حکومت څخه غوښتنه دي چې د هیواد امنیتي حالت ته زیاته توجه وکړي. او د روسي جمهور رئیس امریکا په دې غندلې ده چې کوشش کوي نړیوالې اړیکې تر خپل تسلط او کنټرول لاندې راولي. قدر من اوریدن کو السلام علیکم نن جمعه ده د 1404 نیو کال د حمل د میشتې اتوشتمه ده چې د 2015 کال د اپریل د میشتې ول سمه کیږي دا د امریکا جغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اکل رپورټن لرو او یو مرکه په کالیفورنیا کې د وچکالی په اکل د امین وهاب سره لرو خو اوس تاسو په مکړې د دې ساعت خبرونه ته چې طاهر اتګزی صاحب او زه شافی سرداری تاسته اورو د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي چې پاکستان پریکړه کړې ده چې افغان سوداګرو ته به اجازه ورکړي چې د افغانستان په موټر کې خپل مالونه پاکستانی بندرونو ته ورسوي د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګر پرون په کابل کې خبري اعلان وویل چې لدی وروسته به دوی افغان سوداګرو ته سهولتونه برابر کړي او اوس د کراچي په بندر کې د افغانستان د سوداګرو د مالونو یوازې شل په سل کې کتل کیږي مخکې د کراچي په بندر کې د افغان سوداګرو مالونه سل په سل کې کتل کیدل د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وویل د دې کال د جولای لپاره با پاکستان د اورګاډي په واسطه په هر اونۍ کې د 400 افغان کنټینرونو د ترانسپورت اجازه ورکړي هغه وویل پاکستان اوس په رسمي ډول افغان لاروی ته د دې اجازه ورکړې ده او ترڅو پاکستان ته صادرېدونکي مالونه یوسي او له پاکستانه هم مالونه راوړي د پاکستان افغانستان او تاجکستان د ترانزیت په قرارداد یا ابتا کې د هند د شاملې دو په تړاو د پاکستان د سوداګری وزیر وویل ک رسمي غشتنه تر وسی نو دی به تصمیم ونیسي
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین امریکا په دې غندل د چي کوشش کوي په نړیوالو اړیکو باندې تسلط او کنټرول ولري مګر ویل دي چې روسیا اوس هم او تل همکاري ته چمتو ده هغه دا وینا پرون د پنځشنبه په ورځ د روسیې په تلویزیون کې د سوال او جواب په کلنۍ خبرونه کې چې په ژوندۍ باندې خبريږي وکړه په دې خبرونه کې هغه د روسیې د خلکو پوښتنو ته جوابونه ویل ښاغلی پوتین د امریکا متحده ایالاتو ته د اشاره کولو په حال کې وویل چې لوی ستر قوتونه چې د خپل سترتوب اداګانی کوي او ځان په نړۍ کې د قوت مرکز بولي خدمتګارانو ته ضرورت لري نه متحدانو ته هغه وویل چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته ماسکو کوشش وکړ چې د ختیځې اروپا په زیاترو هیوادونو باندې د خپل پرمختګ طرز او ماډل د قوې په زور تحمیل کړي چې دا ښه کار نه و امریکایان اوس په عین ډول دا کار کوي او غواړي په ټول نړۍ کې خپل طرز او ماډل تطبیق کړي او هغوی به هم ناکامه شي
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر ویلی دی چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف مبارزه کې حقيقي پرمختګ راغلی دی کارتر دا وینا پرون د پنځشنبه په ورځ په پندګان کې په یو خبري کانفرنس کې په داسې حال کې وکړه چې د لوی درستزانو رئیس جنرال مارتن دیمپسی هم حاضر و دیمپسی ویل چې دوی دواړه په دې اونۍ کې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی سره کتلی و او اصلي خبره دا ده چې په صحیح لار باندې باید حرکت وسی هغه د تکریت تاروزی اقدامات شو ولل خو به ویل چې ډیر سخت کارونه لافات دي او عراقي ملیشه باید د حکومت د امر او قومندې لاندې راسي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پروند د پنځشنبه په ورځ د هغه ډاکټر زړه دردونکي شواهد واوریدل چې تیر میاشتې په سوریه کې کی د کیمیاوي وسلو د حمله د قربانیانو د ژغورنې هڅې کړې وې د امریکا سفیر سمانتا پاور د غونډې څخه وروسته چې د تړلو دروازو شاته وسو خبر اعلان ته وویل چې ما د غونډې په ټول تالار کې د چاسترګي چې د اوشکو ډکې نه وي ونه لیدلې. هغه وویل چې ډیپلوماټانو کله چې د سرمن د کلی د ماشومانو هغه ویډیو ولیدل چې د کلورین غاز سوځولې وو او قیونه وهل او ډاکټرانو د هغوی د علاج هلې ځلې کولې نو هغوی سخت غمجن او خواشینی شوي وو. پاور وویل چې د امنیت شورا د هغې یوې بشپړې کورنۍ ویرونکې کیسې هم واورېدې چې په دې حمله کې ټوله تباه شوې. هغې وویل چې د ټولو شواهدو څخه ښکاري چې دغه کیمیاوي وسلې د هلیکوپترو څخه استعمال شوي دي او دا چې هلیکوپتر یوازې د سوریې اردو لري. د جمهور رئیس بشار اسد حکومت ویل چې په ملکي وګړو باندې هیڅکله کیمیاوي وسلې نه دي استعمال کړي او هیڅکله به هم استعمال نه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه ته دوام ورکوه. د یوکرين په یو مشهور ژورنالیست باندې چې د روسیې طرفدار نظر یې درلود مرګانی ډز سوي دي. د یوکرين د کورنۍ چارو وزارت په یو آنلاین بیانیه کې ویلي دي چې د سیګو دنیا په نامه ورسپانې په رئیس اولیس بوزینا باندې دوه وسلوالو کسانو چمولونه وهلې په کیف کې خپل کور ته نږدې ډز کړی دي. د چهارشنبه په ورځ هم د پارلمان یو پخوانی غړی اولی کلاشینکوف چې د روسیې طرفدار جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ ته وفادار و د یوکرين په پایتخت کې د خپل کور مخې ته دیته پاور ته حمله کې ووژل سو. جمهور رئیس پیترو پاریشینکو پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا ښکاره ده چې دغه جنایتونه عین ریشه لري. هغه په دې باندې تاکید وکړ چې په دې اړه باید سمدستي او شفاف تحقیقات وسی. د یوکرين د کورنۍ چارو په وزارت کې د شاغلی پاریشینکو یو سلاکار وویل چې دغه دواړو وجلسو کسانو په حق ته تحریک کې لاس درلود چې د لویدیس طرفدارو مظاهرو سره مخالف و او یانوکوویچ یې په 2014 کال کې راپورځوه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په تلویزیون کې د سوال او جواب خبرونه کې وویل چې د بوزنیا قتل سیاسي پارونه و. هغه وویل چې دا لومړی سیاسي قتل نه دی او یوکرين د داسې قتلونو په بشپړه کړي کې راګیر دی.
د القاعده مبارزینو د یمن په جنوب کې د مقاله د شار یو لوی هوایي میدان ولې دی. دغه مبارزینو د دې میاشت په سر کې په دې شار کې څو نورې مهمې سیمې هم نیولې وې. چارواکو ویل چې د القاعده جنگیالي پرون د پنځشنبه په ورځ په مقاله کې د حملو په وخت د کم مقاومت سره مخامخ شوی دی. دغه شار یو بندري شار او د یمن د تر ټولو لوی ولایت حضرموت پلازمینه ده. د یمن په جنوب کې د تیلو یو لوی ترمینل هم دغه مبارزینو نیولې دی. د القاعده مبارزینو د جمعې شپه سر کې په مقاله کې د یمن د اردو یو کمپ ونیو. هغه د غراس په دې شهر کې په یو زندان باندې هم یرغل وکړ او تقریبا 300 تنه بندیان آزاد کړل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او د حوثي اغیانو ترمنځ روانو شخړو او جګړو د یمن په ځینو سیمو په تیر بیا د جنوبي سواحلو په اردو کې خلا منځته راوړې ده او القاعده هلې ځلې کوي چې دا خلا ډکه کړي.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن ویلی دی چې هغه سړی چې د چهارشنبه په ورځ یې یو کسیزه هلیکوپټر د امریکا د کانګریس یا کپیټل ودانۍ په میدان کې راښکته کړ سم سده د رادار څخه تیر شوی وو. یو فدرالي قاضي ډک هیوز پرون د پنځشنبه په ورځ د فلوریدا دغه یو شپه تکلن پوسټ رسوونکی په دې ملزم کړ چې محدود هوایی قلمرو ته را داخل شوی وو او په غیر قانوني توګه یو الوتکه چې راجستر شوی نه و چلوله. د کانګرس غړو غوښتل چې په دې پوسټ چې د څنګه امکان درلود چې هغه دې د کار وکړي. جانسن وویل چې دی غواړي مخکې له دې چې ټول امنیتي پروګرامونه بدل کړي په ټولو حقایقو ځان پوه کړي. مګر د کانګرس د دواړو ګوندونو غړي وایي چې دوی په دې باور لري چې کوم امنیتي خنډ موجود دی او له دې کبله اندېښمن دي. د کانګرس دیموکرات غړي الیجا کامنز وویل چې که په دې الوتکه کې یو بم ایښودل شوی و نو لویه فاجعه به رامنځته کړې وه. د جنوبي کارولینا جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګراهام وغوښتل په دې ځان پوه کې چې ولې په هیوز باندې ډز ونسوې او دې ته پرېښودل سو چې په واشنگټن کې د هغې سیمې څخه راتیر سي چې په کې د الوتکو پروازونه منع دي او که دا کار نور کړی وای نو ډز به پر سوی وای.
او په کالیفورنیا کې د درو کالو وچکالی او لکباله اوس د چارواکو پام دی ته اوښی دی چې سمندر او به د مالګې څخه پاکی کی او څو شارونو د هڅې په الکړی دی چې داسې فابریکې جوړی کی چې جربه د آرام سمندر څخه د چشورو د اوبو د یوې منبع په توګه کار واخیستل سي. په دې لړ کې د مالګې څخه د سمندر د اوبو د پاکولو د یوې فابریکې کار چې د یو میلیارډ ډالرو پروژه ده په 2012 کال کې د کارز باد په شار کې پیل شوی دی او د نومبر په میاشت کې به په کار پیل وکړي او د سان دیاګو سیمې ته به اوبه برابر کړي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره ده. اوس په مکلیز موږ د خبرونه رپورته. مالزیا، چین او استرالیا ویلي دي کله مالزیا هوایی شرکت لا درک سوی الوتکې ام اچ 300 او یا درک ژرونه لګیږي نو دی بدل چون ساحت و چند کې. د امریکا غږ خبريال هیرمن په خپل رپورت کې وایي دغه اعلان پرون د پنځشنبه په ورځ په کوالالمپور کې د دولتي وزیرانو په یو ګډه غونډه کې ووسو. خلیل خان به د دې رپورت خلاصه تاسو ته وروي.
په داسې حال کې چې د لدرکسي ملیزیایي الوتکې لټون جاری دي او تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي او هغه یوادونه چې د پلټنې په دغه عملیاتو کې برخه لري په دې اړه فکر کوي که په اوسنۍ ساحه کې چې دوی د الوتکې پسې ګرځي څه ونه موندل سو نو وروسته باید څه وسي او بل ګام باید څه واخیستل سي. د ملیزیا د ترانسپورت وزیر لیو ټانګ لای د استرالیا او د چین د چارواکو سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل چې اوسنۍ د پلټنې ساحه چې د استرالیا د ساحل لویدیز خواته پرته ده دغه عملیات روان دي او اوس به د هند سمندر شمال طرف ته دغه عملیات نور هم پراخ کړل سي.
If the aircraft is not found within the current 60,000 square kilometer search area,
که دغه الوتکه په 65,000 مربع کیلومتره په ساحه کې ونه موندل سي نو موږ په ګډه دا پریکړه کړې چې 65,000 مربع کیلومتره نوره ساحه به هم وپلټو چې د الوتکې د موندلو امکانات پکښې ډېر دي. په دې نوې پراخې سوې ساحه کې د لادرکه سوې الوتکې ټوټې پارچې موندل کېدای سي یو کال وخت ونیسي. د ملیزیا ام اچ 300 اویا ډول الوتکه تیر کال د مارچ په 8 نیټه لادرکه سوې وه. دا وخت راځي د پلټنې لومړی ساحه شاوخوا په سلو کې 60% برخه کتل سی ده او د استرالیا، چین او د ملیزیا چارواکي خوشبین دي چې د ملیزیا بوئنګ 1200 ډالر البتکه به په هغه سیمه کې ومندل سي چې چړونکې په اړه فکر کوي چې په دغه سیمه کې به راځي وي. د استرالیا مرستیال صدر اعظم وارن تورس وای کڅه موږ د نړۍ تر ټولو پرمختللې ټکنالوژي څخه کار اخلو چې د غلوتکه ومندو خو د اوبو لاندې دا کار ډیر د چیلنجونو ډک دی او د نږدې سال 15 ورځې د سفر کولو وروسته پروت دی.
The weather conditions are challenging. The remoteness of the site is challenging. The depth of the sea in the search area is challenging.
د هوا حالات هم د ننګونو ډک دي. دغه سیمې لیروالی هم د چیلنجونو ډک دي. او د لټون په ساحه کې د سمندر ژوروالی هم ډیر د چیلنجونو ډک دي. او دغه راز د سمندر لاندې د مځکې خرابوالی هم د چیلنجونو ډک دي. د ملیزیا ام اچ 300 ډول الوتکې کې په څلورو کې درې برخې مسافر چینایان وو. د چین د ترانسپورت وزیر یانګ چو ټانګ خبریالانو ته وویل چې د چین د حکومت لخوا د لدرکسي البته کې په دقیق لټون کول چې اصل کې څه وسول به له کومه شک دي.
که
څه هم چیلنجونه ډېر دي خو موږ ورته ژمن پاتې یو. چین به د خپل استرالیایي او ملیزیایي ملګرو سره یو ځای ولاړ وي او د الوتکې لټون به تر هغه جاري وي تر څو چې دغه الوتکه موندل سوې نه وي او د هوایي چلند په صنعت کې دا معامه حل سوې نه وي. دغه وزیرانو د دې پوښتنې د ځواب ورکولو څخه ډډه وکړه په دغه نورې پلټنې به څومره خرڅ راځي. د ام اچ 300 الوتکې کې 290 مسافرین او د عملې کسان سپاره ول چې د کوالالمپور څخه بیجنګ ته په لاره وه د خپلې لارې څخه چپه سوه او بیا د رډار څخه هم ورکه سوه. څېړونکي په دې باور دي چې د غلبتکې به زرګونو زره کیلومتر سفر کړی وي او کېدای سي د پیلوټ لخوا یې لاره بدله کړل سوي وي او بیا تیر ختم سوي وي او په سمندر کې رالوېدلی وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدي. اوس په مکړی دی رپورته. پرون د کابل له شاره تر سروبي ولسوالی پوری د دوهم سړک ته جوړول کار د لتابان لسیمې څخه پیل شو چې تر یونیم کال پورې به د جوړولو چاره بشپړ شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د کابل سروبي د دویم سړک د جوړولو چارې د پنځشنبه په ورځ د لټبند لسیمې څخه پیل شوې. خو د فواید عامه وزارت چارواکي د سیمې له اوسیدونکو څخه غواړي چې د دغه پروژې د امنیت پټینګولو کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. د فواید عامه سرپرست وزیر نورګل منګل د دغه سړک د جوړولو په پرانیستي غونډه کې خبريالانو ته وویل چې امنیت نوي د پروژې چارې بل ستوند سره مخ شي.
د منطقې د سپینګرنه او د منطقې د خلکونه د ما یو توقع دا تقاضا میده چې دوی په دې سرک له موږ سره همکار اوسیږي. په دې معنی چې د سرک خصوصا د امنیت په ساحه کې دوی له موږ سره همکاري وکړي، ولکه خدای خواسته په سرک کې امنیت موجود نه وي، نو د موږ په لاره کې به خنډونه وي او قراردادي به ونهسي کولی سي هغه کارونه په وخت زمان سره مخته بوزي او مشکل به ایجاد سي.
دغه سړک چې د جوړولو چارې به تر اتلسو میاشتو بشپړې شي، د دولت لخوا د اوولسو میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري. د فواید عامه سرپرست وزیر وای د دغه سړک د جوړولو لچارو څخه چې د یو خصوصي شرکت لخوا تر سره کیږي جدي نظارت کوي. خاغله منګل وای د کابل سروبي د دویم سړک په جوړیدو سره به ل یوې خوښته ترافیکی ستونزې لري شي، او ل بل خوا به دغه سړک په مسیر کې د پروتوکل یو سیدونکو پر ژوند هم مثبت اغیز وکړي. اوس مهال د تورخم او کابل پر سړک تلونکو مسافر د ماهی پر لارې سفر کوي چې اکثره وخت د ترافیکی غنی غونی لامل دغه لار د ساعتونو لپاره بنديږي او مسافر لستونز سره مخ کیږي. د ماهی پر لارې تلونکو یو شمیر مسافر وای دغه لار د ترافیکی غنی غونی لامل اکثره بندوي او ل دولت څخه غواړي چې د خلکو د ستونزو د لری کولو لپاره ل کابل څخه ننګرهار ته دویم سړک جوړ او غټي اخیستنه ته وسپاري.
دو ډاکټران راته وښه تاسو ته اعلان شي پاکستان ته مریض وسی اوس پاکستان ته روان یو، د لار بند ده، متغټ مشکل ده، تکلیف راته تقریبا نیمه ګنټه خوشي.
زه د دولت نه دا وختنه لرم ترڅو د کابل تورخم دیم سړک دا زر تر زره ورغوي، زمون د هواد اوسیدونکو ته باندې راسانتوي رامنځته شي چې دا زمون د پاره ډیر کټور تمامي.
خو د فواید عامه سرپرست وزیر وای چې د کابل جلال آباد د دویم لوی لارې د جوړولو چارې هم له جلال آباد څخه پیل کړي دي او سباندې 50 کیلومتره سړک یې جوړ کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د خبرونو لنډیز، د پاکستان د سوداګری وزیر وای چې پاکستان پریکړه کړې ده چې افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په موټر کې خپل مالونه پاکستانی بندرونو ته ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر ویلي دي چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف مبارزه کې حقيقي پرمختګ راغلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د پنځشنبه په ورځ د هغه ډاکټر ژړه دردون کې شواهد واوریدل چې تیر میاشتې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملې د قربانیانو د ژغورنې هڅې کړې وې. د یوکرين په یو مشهور ژورنالیست باندې چې د روسیې طرفدار نظر درلود مرګانی ډزې سوي دي. د القاعده مبارزونو د یمن په جنوب کې د ماکالا د ښار یو لوی هوایي میدان نیولې دي. دغه مبارزونو د دې میاشتې په سر کې په دې ښار کې څو نوري مهمې سیمې هم نیولې دي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن ویلی دی چې هغه سړی چې د چهارشنبه په ورځ یو کسیزه هلیکوپټر د امریکا د کانګریس یا کپیټل د ودانۍ په میدان کې راښکته کړ، سم سده د رادار څخه تیر شوی و. او په کالیفورنیا کې د درو کالو وچکالوی لکباله اوس د چارو د چارواکو پام دې ته اوښتي دي چې د سمندر اوبه د مال کې څخه پاک کړي او څو شارونه د هڅې پیل کړي دي چې داسې فابریکې جوړ کړي چې جربه د آرام سمندر څخه د چشلو د اوبو د یوې منبع په توګه کار واخیستل سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورت. د یمن د جمهور رئیس مرسیال خالد بها یو ځل بیا په خپل ملک د سولې د خبرو د پیل کېدو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې دی په یمن کې خارجي عسكر نه غواړي. د امریکا ژغ خبریال هیرید مرداک په دې باب د قاهرې څخه رپورت را لېږلی دی.
ایمان په مصر کې په یو یمنی رستوران کې خلک په دوو برخو تقسیم شوې دي. یو برخه وایي چې د یمن د جنگ د ختمولو لپاره خارجي مداخله ته ضرورت دی، مګر بیا هغه بل ډله وایي چې په خپل خارجي مداخله د دغه جنگ اصلي عامل دی. مګر دغه ټول د یمن خلک په دې یو ټکی سره موافقه لري، او هغه دا چې دغه ټول خلک بیرته یمن ته د تګ لپاره لیواله دي. د دغه کسان نه یو تن محمد یوسف چې په یمن کې د پوهنتون محصل و وایي: محمد یوسف چې په دغه رستوران کې په یو میز د نور ملګرو سره ناست دی وایي چې هغه په یمن کې پیدا شوی او د دې نیت او اراده لري چې په یمن کې مړ شي. د یمن ډیر مشران هم اوس د خپل ملک نه وتلي دي. د یمن د جمهور رئیس مرستیال خالد بها چې په سعودي عربستان کې دی د سولې د خبرو غوښتنه کوي. هغه وایي:
We are still hoping that there is no ground campaign will be along with the air campaign. This is what we are hoping.
موږ اوس هم د دې امید لرو چې هلته به د هوایي حملو سره زميني جنگ نه وي، او دا هغه څه دي چې موږ یې هیله لرو. موږ د دې امید هم لرو چې په یمن کې به زموږ خلک په دې پوه شي چې همدا اوس هلته د خلکو مرګ ژوبله روانه ده، او دغه مرګ ژوبله به هغه وخت لا پسې زیاته شي چې کچرې هلته ځمکنی جنگ هم شروع شي. خاغلی بها د یمن د ټولو خلکو نه وغوښتل چې د خپلې قبیلې سره د وفادارۍ نه د یمن د یووالي او وحدت په خاطر تیر شي. مګر هلته په یمن کې همدا اوس د حوثي د ملیشو او د هغه ملک د قواو ترمنځ چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې جنگ روان دی، او هم دا څو هفتې کېږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي قواوې په یمن کې بمباري کوي. داسې ګمان هم کېږي چې په دغه سیمه کې یو بل قدرت یعنی ایران د حوثیانو په خوا کې ولاړ دی. په یمن کې د بشري مرستو د رسولو کارکونکي وایي چې خلکو ته د ضروري موادو پر رسولو کې همدا اوس ډېر مشکلات پیدا شوې دي. دوی وایي چې په یمن کې همدا اوس په میلیونونو خلک په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري، او هم داسې رپورټونه خپاره شوي چې په یمن کې د تیلو، د اوبو او د طبي موادو کمبود شته دی. په قاهره کې په دغه یمنی رستوران کې راغلي یمنیان وایي چې ممکن هلته ډوډۍ وي، مګر د کورونو ډېر مشکلات موجود دي. د بشر د حقوقو د مرستو د رسولو یو ماموره سمر امین وایي دوی کوشش کوي چې د هغوی سره مرسته وکړي. هغه وایي: غوای دا امید لري چې نړیواله ټولنه به د یمن د هغو بزرګونو خلکو سره چې کورونه نه لري مرسته وکړي. هغه دا هم وایي د یمن ډیر خلک د دې کوشش هم کوي چې د خپل ملک نه ووزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تر نوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مواردل، په کالیفورنیا کې د درو کالو وچکالوی له کبله اوس د چارواکو پام دې ته اوښتی دی چې د سمندر اوبه د مالګې څخه پاکې کړي او د اوبو د یوې منبع په توګه کار واخیستل سي. خو سوال دا دی چې آخر په کالیفورنیا ایالت کې دا وچکالی څنګه راغله او د ختمولو لارې چارې څه دي؟ زموږ همکار زیبا خادم په دې اړه د اوریګن ایالت د چاپیریال ساتنې د ادارې او د پورتلین د ښار د اوبو د زیرمو د پروګرام منیجر امین وهاب سره مرکه کړې ده.
نو زاول غوړم چې دغه تلیفونیا بره کې لکه د معلومات راکې د سره خم یو زیاده ولې د ډیره د وچکالی خبرې کی او د دې وچکالی علت څه شي دلته؟
کالیفورنیا یو خو دغه د کالیفورنیا دی یو غاکی حالت ده کنه د ځمکې د سطح نقطې نظر ګمان کوم په امریکا کې درېم ده، اول الاسکا ده، بیا ټکساس ده، بیا کالیفورنیا ده، ډېر غاکی حالت. او بل دا ده چې کالیفورنیا د امریکا ډېر خوراکي مواد او تولیدات له کالیفورنیا څخه راځي کنه.
یعنی د غلو ګودام ده، د میوو ګودام ده،
د شته د میوې خصوصا د سبزیجاتو او د غلو د کتان د غوښانو لپاره.
ښه.
او دی کالیفورنیا سیدی دیر او بی تقریبا دیری پدغی که دی شمال خاطر دی اغای شمال سید دا اوریگن سر سرحد لجی دلتا دا غرانی منطقی دی دا سیر نبرا و توائی کنه
خواه خواه
او دو منطقو که باید دواری تخدا دیر او برازی او کالیفورنیا که تقریبا اتیا فیصد او بو زراعت مندی
مصرف کیگی خواه
او بل نو دا متدارم دغه سی د ډراټ ټوای کان یا وچکالی
په اصطلاح پر لپسې سو کال مسلسل چې وچکالی شي
ښا او تاسو څنګه دا په طریقې دی واوري ورته کم سي دا د واوري ساتل شي کمی ورته پورز یا کال په کال دا نه یو ډیر کا شر کوي او عموما او بچ راځي دا منځخو ته د زراعت زغو دي کرنی دا له دغه بندونو چې راځي نو نن دا په پنتونو شاته چې وبدي دی غو ساته به سي نه ته تاريخي دور باندې کته سوي ده دا یو څه یو غټ مشکل ده
اها
په کالیفورنیا کې نو دې خپل نه نو په کالیفورنیا او تقریبا خو ډېر وو دي لکه نو کته خو په څه ده دي سان دیګو یا لاس انجلس او دغه دي د ستي ځایونه چې په دغه کې یعنی ګارنده او تو دوه ډېر ده او دا وبو دې ضرورت یو څه دې ضرورت لپاره
ښه
او په شمال کې بیا د غرانې انده د سی او د غرانې
مخه په بلګې پریمانه دي ښه ښه نو اوس دلته اوس چې دغه مشکل پیښ دی کنه په دې هغه کې کالیفورنیا کې د سیو عمومي چې وګورم هغه خو د کالیفورنیا ووریده چې دلته ډیر غټ مشکل دی نو اوس دوی په دې فکر او چاره کې به چې وسنګ چلو کې کنه د خو دې یو کال او دوه کال خبره نه ده د 500 سلو کال دی پروګرامونه جوړی کنه چې څنګه وکی چې دغه مشکل رفع کی نو یوازې په کالیفورنیا نه نور کوم یالتون دی په امریکا کې چې الته وچکالی کې دې شي وس خطر وی کې دې شي او څوک لابد خطر پیښ کی او غلو دانو باندې تاثیر وکي او خلک مجبور شي کډو کې د غیزینونه
یو خو دغه نو دا یو خو نشي دي باندې اینده لپاره دغه لري تاثیر لري او بل دی او دی اینده لپاره دا تاثیر لري
یعنی یو دفتن تاثیر لري او بل تاثیر لګرو څه دي چې څوک لابد
وو دا چې نو خو دغه شي دي دا شي یعنی مقدار یا اندازه نه زیاتی یا په یو کال کې به عموما او سات رقم باندې هغه به راځي لا به د اوس په رقم باندې راځي لا به د باران په رقم باندې راځي لا به د اوبو د ځمکې څخه راایستل کېږي لا به د دریابو څخه راایستل کېږي نو دلته یو مشکل دا ده چې یعنی ډېرې ځمکې به دغه اشاره پاتې وي دی یو کال لپاره دوه کلو لپاره درې کلو لپاره او دا سی بیا نو زراعتي تولیدات پنو کم شي دا چې کم شي بیا نو عموما دی چې خوراکي شیانو په بیا یا قیمت باندې به ټول ملکي تاثیر وکړي یعنی پورته به شي او دلته خو امریکا خو یو غټ مقصد دی داسې مناطق هم چې هلته اوبه یعنی ډېرې دي اوبه شته داسې کوم مشکل نه ده دا تولیدات نو دلته خو د ځمکې او د اوبو دا مراقبت د سپګر باندې سره کې یو دا فدرالي دولت دغه شدید ادارې دا پام کوي چې کوم انت خو ته باید مکه دې اشاره پاتې چې کوونه ستاسو کوم انت خو ته باید وکړل شي چې د دې خوراکي مواد یعنی په کافي اندازه باندې تولید شي نو هغه باندې چې وګ دې لري او ری کې چې دا وزارتي تولیدات هغه خواته دغه شي یعنی تمایل وکړي او په کالیفورنیا کې به دې ځمکې یو ځواب پاتې چې یو څو وخت پاره څو د بندونو شاته او بوبرتر دیږي او په خپل اوسط اندازه باندې بوبرت پیدا کیږي بیا به تاسو کې درته کړی شي
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولای ګم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد د زابل خبرې کوم
سوانی خبرې کوم چې درې ورځې ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم
کتا سو هم غواړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 00120219313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 09001100
قدر من اوریدونکو زموږ سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده خو اوس د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي دوی بخپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو زموږ سره اوسئ